라디오.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه و ساد ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل ان له شمشاد زدران سره یو ځای تود هرکلی کوم. موږ په دې هیله یو چې تاسو به یو خوشاله او نیکمرغه ورځ پیل کړی وي. زموږ خپرونې له همدې شیبې یعنې د سهار له 2 بجو هره ورځ پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د FM 93.5 هم اورېدل کېږي او که انټرنټ لرئ نو بیا له ازادي راډیو .com څخه زموږ خپرونې هر چیرې چې اورېدلی شئ. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبرې مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په سویس کې د افغانستان سفیره سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د ژنیو په کانفرانس کې نوې ژمنې وکړي. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې 6 تنه ټپي شوي کسان د علاج لپاره بهر استوي او متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. پوره خبرونه واوري. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیایي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د جنوا په کانفرانس کې نوې ژمنې وکړي. ټاکل شوی چې دا غونډه د راتلونکې اونۍ د 3 شنبې او 4 شنبې په ورځو جوړه شي. میرمن دلیل له ازادي راډیو سره په مرکه کې هغه 4 مهم مسالې یاد کړل چې د غونډې په لومړۍ ورځ د هغو په اړه بحثونه په پام کې دي.
4 موضوع شامل بحث
توانمندسازی دا وی په دې څلورو مسایلو کې د خصوص واکمنول او په تیره خصو ته د حرفوي زده کړو برابرول، خصوصي سکتور، بیزای شوی او کډوال او غذایی مسونیت او د وچکالۍ مسایل شامل دي. تمه ده چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله به د جنوا په کانفرانس کې ګډون ویناوي وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن جمعه په 10 ولایتونو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه ولایتونه نه دي ښودلي چې نن نتایج اعلانېږي، خو د دې کمیسیون مرستیال میرزا محمد حق پرست تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 10 ولایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې وو.
د دغو 10 ولایتونو ابتدایي نتایج به په 2 د قوس اعلان شي. کوشش کیږي چې په تدریجي ډول باندې 10 ولایتونه یا 15 ولایتونه هغه اعلان ته وسپاري.
دا ولسی جرګه انتخابات روان کال د میزان پاته 28 او 29 د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره شول، خو په کندهار کې دا انتخابات یو ونې ورسته د لړم په 15 نیټه وشول او په غزنی کې هم نه دی شوی. ولسمشر اشرف غنی وایي د غزنی ولایت د جاغوري او مالستان ولسوالیو په جګړو کې 6 تنه ټپي شوي کسان د درملنې لپاره بهر ته استوي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پارک کې د دې ولسوالیو له یو شمېر استازو سره په پرونی کتنه کې وکړي.
6 نفر که ضرورت فرستادنشان بود.
خغلی غنی وای شپک کسان چې باید بهر ته استول شي وای امر شوی او امکان ورته برابر شوی. همدا په ټلیفوني خبرو کې ساسو غوښتنه و نورو ټپیانو ته هم پام لرنه شوی او مرستې ورسره کیږي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې جاغوري او مالستان ته د اړتیا وړ لومړنیو موادو د استول او بې ځای شو کورنیو ته د خپلو مینو ته درسنیدو پر مهال د نقدي مرستو امر هم ورکړي. د راپورونو لمخې پر دې دوه ولسوالیو د طالبانو په حملو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ یو شمېر ملکی وګړي هم سیان من شوی. همداراز د دې جګړو په نتیجه کې یو شمېر کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې نړیوالو ته یې د خپلو کیمیاوي وسلو د پروګرام په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د امریکا سفیر کینت وارد پرون پنځشنبه وویل ایران د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د معلوماتو په پټولو سره له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. نوموړي زیاته کړه چې د ایران لخوا پاتیایمه لسیزه کې هم لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره نه وه اعلان شوې او دا کار حتی وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2012 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. خغلی وارد ویل په ایران کې جوړ شوی داسې توپونه، هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوی او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دی ورکړي. دا اوترش د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په ازبکستان کې د بشري حقوقو عمومي وضعیت په تیرو دوو کلونو کې ښه شوی. کارین کناسیل چې هیواد اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون وویل د ازبکستان چارواکو ډیر هغه بندیان خوشي کړي چې اروپایي ټولنې اندېښنه ورته درلوده. خو میرمن کناسیل زیاته کړه دا هیله منده ده چې نور بندیان به هم خوشي شي. هغې دا څرګندونې د ازبکستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. میرمن کناسیل وویل اروپایي ټولنه به د اصلاحاتو په برخه کې د ازبکستان حکومت د پراخ پروګرام ملاتړ وکړي. ښاغلي کاملوف وویل ازبکستان د مسؤلیت له احساس انتقالي پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. د تاجکستان حکومتي چارواکو پرون د لومړي ځل لپاره په یو زندان کې د بندیانو د خونړۍ مظاهرې په اړه خبرې وکړې. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محردین تایید کړی چې د شمالي ښار خوجن په یو زندان کې د تشدد په پیښه کې 15 کسان وژل شوي. ښاغلي محردین وویل چې مظاهره چیانو د زندان پر ساتونکو برید وکړ، دوه پولیس افسران یې ووژل او 15 نور یې سخت ټپیان کړل. هغه زیاته کړه افسرانو غوښتل له دوی سره خبرې وکړي خو مظاهره چیانو مقابلې ته دوام ورکړ او هڅه یې کوله چې له زندان څخه وتښتي. دا خوجن په دې زندان کې عمدتاً هغه بندیان ساتل کیږي چې په ترهګرۍ او افراطیت یا نورو جدي جرایمو مجرم پیژندل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په بروکسل کې د اتریش د بهرنیو چارو د وزیر کارین کنایسل په مشرۍ د اروپایي ټولنې او تاجکستان د همکارۍ د شورا له غونډې وروسته په یو خبري کنفرانس کې وکړې. د تاجکستان حکومت د دې پیښې په اړه چې دوه اونۍ مخکې د نومبر په 10 نیټه شوې وه تر دې دمه هیڅ نه وویلي. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل، تاسو زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. وړاندې په خبرونه کې اوري چې متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه یې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات نه دي ورکړي. خو تر دې هم مخکې د خبرونې د سر موضوع دا ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فلوریدا په ایالت کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې کړي. په یو بل رپورت کې به دا واورئ چې د افغانستان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی دی. په افغانستان کې د روسیې د سفارت د چارواکو لاغت څرګندولو مو هم خبرو چې وایي د افغان حکومت د مسکو په غونډه کې د استازي په نه ګډون سره وښودله چې په پریکړو کې مستقل نه و. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم دراورو او د ژوند له رنګونو هم یو رنګ راخلو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلي ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبریالانو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي که نه. له دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد هم هیله څرګنده کړې وه چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو به له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وشي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په لړ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې په ډیرو جدي خبرو بوخت دی. ښاغلي ټرمپ پرون په فلوریدا کې خبریالانو ته وویل نه پوهیږي چې دا خبرې اترې به نتیجه ورکړي که نه، خو د زیاته کړه چې دی به یې په بریالیتوب خوشحاله شي. موږ دا مهال په افغانستان کې د ډیرو جدي خبرو په حال کې یو چې ډیر خلک ترې خبر نه دي او ښایي دا لومړۍ خبرې وي. دا خبرې ډیرې جدي دي. ګورو به چې څه کېږي. که بریالی شي دا به ډیره لویه خبره وي او زه به ډیر ورته خوشحاله شم. ښاغلي ټرمپ خبریالانو ته له دې څرګندونو مخکې د شکرانې د ورځې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په افغانستان کې له ډیره امریکایي پوځیانو سره ټلیفوني خبرې وکړې. هغه د امریکا د هوایي ځواکونو یو جنرال ته وویل چې له هغه سره ښایي په افغانستان یا په امریکا کې وګوري. ټرمپ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دی هیله من دی د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. د ولسمشرۍ انتخابات 15 میاشتې وروسته د 1998 کال د وري په 1.5 په پام کې دي. خلیلزاد چې په دې وروستیو کې افغانستان او سیمې ته یو لړ سفرونه وکړل، د راپورونو له مخې د دریو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره ولیدل. له بلې خوا ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د ژنیف په کنفرانس کې چې د راروانې اونۍ د سهشنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي هم خبرې وشي. تمه ده چې د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له نړیوالې ټولنې څخه په سیمه کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو پر غوښتنه بیا ټینګار وکړي. ولسمشر اشرف غني پرون په خپله وینا کې په کابل کې د دینی عالمانو پر غونډه مرګونی برید ته د اشارې په ترڅ کې پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل، د انتحارونو او چاودنو فابریکې د افغانستان په ګاونډ کې دي. ښاغلی غني چې د غزنی د جاغوري او مالستان ولسوالیو له یو شمیر اوسیدونکو سره په کتنه کې وینا کوله زیاته کړه،
فابریکای انفجار و انتحار د مملکت هم جوار ماست، دیگه مورد قبول ما نیست، هیچ وقت مورد قبول ما نبوده، اما اینا سر حد اخلاق گذاشته. جامعه بین المللی تقاضای واضح ما هم دهیگه هم ده جنیوایی خود باشه که آواز عدالت بشنوه، پارچای دخترها و مولمای ما را ببینه. دولتی که این رقم از توریسم حمایت میکنه مورد تقبیح قرار بده.
په کابل کې د سه شنبې په ورځ د دینی عالمانو په یوه غونډه کې شاوخوا 60 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی او طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ولسمشر غني طالبانو ته په خطاب کې وویل چې غندل کافي نه دي، بلکې دوی باید له حملو لاس واخلي او سولې ته کښېني.
بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس په هیواد کې د سولې د هڅو د نتایجو په اړه محتاطانه نظر څرګند کړی. عبدالله چې فرانسې ته تر درې ورځني سفر وروسته کابل ته روان شو، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې تمه لري په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو د وروستیو مذاکراتو په اړه د ته بشپړ معلومات ورکړل شي. ښاغلی عبدالله دغه راز پر خپل وخت ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي سره له دې چې امریکا د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې ډېرې هلې ځلې کړې دي، خو داسې شواهد نه ښکاري چې په دې برخه کې د طالبانو جدیت وشي. د فرانسې خبري اژانس وایي عبدالله له دغې رسنۍ سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په برخه کې د ولسمشر غني او د هغه د لویدیځو متحدینو په اړه په یوه محتاطانه لحن خبرې کړې دي. ولسمشر غني د روانې میاشتې په لومړیو کې وویل چې اوس پوښتنه دا نه ده چې طالبان سوله کوي او که نه، بلکې د ولسمشر په وینا اوس د سولې د وخت خبره مطرح ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم هیله ښودلې چې د اپریل تر میاشتې پورې به له طالبانو سره د سولې یوه توافق ته ورسیږي. عبدالله په پاریس کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په دې وروستیو کې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د افغانستان د سولې په اړه نوې هڅې پیل کړې دي. هغه وایي موږ تر وخت مخه قضاوت نه کوو، خو دا ویلی سم چې تر اوسه زموږ تجربه ښیي چې طالبانو د سولې خبرو لپاره کوم جدي نیت نه دی ښودلی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په کابل کې د تېرې سې شنبې په ماښام د دینی مشرانو په یوه غونډه کې چاودنې 55 کسان ووژل او تر نوې ډېرې ټپیان کړل. عبدالله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې د جګړې او د طالبانو پر وړاندې د مقاومت تجربه لري وویل چې نسي کولی دا ډول برید درک او تصور کړي. افغان امنیتي ځواکونه د بېساري قربانیو په ورکولو سره د وسلوالو یاغیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی عبدالله چې د فرانسې تر درې ورځني سفر وروسته نن د کابل په لور روان سو، تمه لري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د وروستیو خبرو بشپړ معلومات ورکړل سي. هغه ویلي د دې مذاکراتو نتایج چې هر څه وي، د جګړې د شدت او ورسره د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه د ځینو غوښتنو سره سره د ولسمشرۍ ټاکنې باید په اپریل میاشت کې ترسره سي. عبدالله ویلي نظر یې دا دی چې انتخابات باید پر خپل وخت ترسره سي، او له دې کبله چې انتخابات د نظام یوه برخه ده، نو د نظام مشروعیت په انتخاباتو پورې تړلی دی. د ښاغلي عبدالله په خبره په همدې حال کې د سولې هڅې باید په ټول قوت سره تعقیب سي.
جنگ سوله
او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم سفیولا ستانگزی تا وقت دو دا نریوالو رسانه و تا کتنکلی و تریواب و روچی دا نری پا رسانه یو که دا افغانستان پاره چه خبری دی؟
د فارن پالیسی خبرونه لیکي په واشنگتن کې اوس په دې خبرې باور کیږي چې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د خپلې ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو په لور هیڅ پرمختګ نه کوي. فارن پالیسی د کابل د سېشنبې ورځې خونړۍ انتحاري حملې او د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته اشاره کړې ده. فارن پالیسی لیکلي په کابل کې د سېشنبې د ماښام انتحاري حمله چې پکې 60 کسان ووژل شول د افغانستان لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې په تګلارې یو ګزارو. خبرونې د امریکا د پوځ د لودرستیزانو د کمیټې د مشر جنرال جوزف دانفورد خبرو ته هم اشاره کړې ده. دانفورد د نومبر په 18 ویل د افغانستان جګړه ټکنې شوې او طالبان اوس وخت ماته نه خوري. فارن پالیسی هم درس په 2013 او 2014 کلونو کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي جیمز دابنز په حواله هم لیکلي چې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې کم پرمختګ شوی. اخو د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په پاریس کې ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له هڅو سره هم هیڅ داسې نه ښکاري چې طالبان دې خپله او لس کلنه جګړه ختم کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې د اورانوس د وادونو په سالون کې د سې شنبې د ماښام د خونړي برید خبره راخیستي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ورځپاڼه لیکي د کابل په دشتي برچي کې د داعش ډلې لخوا د پهلواني په یو کلب تر انتحاري برید وروسته چې د سپتمبر په میاشت کې شوی و د اورانوس د هوټل پیښه په کابل کې تر ټولو لویه غمیزه ده. نیویارک ټایمز لیکي په ملکیانو او زیانمنونکو سیمو د ترهګرو تر ټکان ورکوونکو بریدونو وروسته افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي او ناټو عسکرو په همکارۍ په کابل کې د داعش له منځه وړلو ته لومړیتوب ورکړ. ورځپاڼې لیکلي طالبانو چې په ټول افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالو ډېره برخه مسؤلین دي ویلي چې په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي. ډیلي میل ورځپاڼې هم د کابل د همدې اونۍ برید ته اشاره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه داسې اټکل کیږي چې انتحاري بریدګر په اسانۍ اورانوس هوټل ته تللی ځکه د میلاد النبي د سمو تر سره کوونکو له پولیسو نه وغوښتي چې امنیت یې ونیسي. ډیلی میل لیکي په افغانستان کې د ودونو ګڼ خصوصي سالونونه ساتونکي هم لري. ورځپاڼې د اورانوس دی وکارګر محمد مزمل په حواله لیکلي تر برید وروسته ټول سالون دود او خاور نیولی و.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی د خبرونه په فایل کې مو د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د بیلابیلو نظرونو لرل. په افغانستان کې د روسیې د سفارت چارواکي د مسکو په غونډه کې د افغان حکومت د استازي نه ګډون ته په اشاره وایي افغان حکومت د دغې ناستې لپاره په خپلو پریکړو کې مستقل نه و. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې د دغه شورا په مقایسه طالبانو ته ډېره موقع ورکړل شوې وه. تفصیل به د خان محمد سین په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو له ناستې وروسته چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون نه درلود په افغانستان کې د روسیې د سفیر مرستیال وایي چې افغان حکومت په دغه ناسته کې د ګډون کولو خپلواکي نه درلوده. البرت خوزف دا خبره د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د مسکو د ناستې د ارزونې په نامه په یوې ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وکړه.
انعکاس از امریکا آماده که ما شرکت نمیکنیم.
کله چې د امریکا غبرګون وښودل شو چې په دغه ناسته کې ګډون نه کوي افغان حکومت هم دا خبره وکړه. موږ احساس کوو چې په افغان حکومت کې دننه څوک شته چې مزاحمت کوي. د دې ناستې په تړاو موږ احساس کړه چې د افغانستان دولت سل په سلو کې په خپل دریس کې مستقل نه دی.
د پټینګار سره وویل چې روسیه هیڅ وخت دا نیت نه لري چې د طالبانو ملاتړ وکړي او وسلې ورکړي، بلکې هڅه کوي چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابر شي. روسیه د اقرب په 13مه د افغانستان د سولې په اړه ناسته د یو لسو هیوادونو او د طالبانو د استازو په ګډون په مسکو کې جوړه کړې وه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د امریکا استازي د سارون کې په توګه ګډون کړی و، خو افغان حکومت ورته خپل استازی نه و استولی. د مسکو په ناسته کې د سولې د عالي شورا شپږ کسیز پلاوی ګډون کړی و چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز دغه ناسته د مسکو د ناستې د ارزونې په هدف جوړه شوې وه چې د روسیې د سفیر د مرستیال سربیره پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او یو شمېر څېړونکو ګډون کړی و. هڅه مو وکړه په کابل کې د روسیې د سفیر د مرستیال د دغو سرګندونو په اړه د افغان حکومت نظر ولرو، خو بریالي نه شو. په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم سولې ته د افغانستان د رسېدو په خاطر د روسیې هڅې وستایلې، خو وی ویل چې د ماسکو په ناسته کې د دواړو لورو له پلاو نه مساوي ګټه وانخیستل شوه، بلکې د طالبانو کمپاین ته پکې زیاته زمینه برابره شوې وه.
اگر همچو جلسه دوباره ظاهر شوه، من فکر میکنم اشتراک کردن شورای عالی سال با دو
که در دول ناست بیا جوړه شي. زه فکر کوم د سولې د عالی شورا ګډون پکې مناسب نه دی، ځکه چې ډیر فرصت پکې د طالبانو د کمپاین لپاره ورکړل شوی و.
د موبایل کروسیا د بین الافغانی خبرو لپاره زمینه برابر کړی او د تیرې ناستې په شان نوي دوی به د دویمې ناستې لپاره د روسیې بلنه ومني. په دغه ناسته کې افغان شنون کې خلیل رومان وویل که څه هم د سیمې هیوادونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي، خو ټینګار کوي چې په یوه تنظیم د افغانستان ستونزه نه هوارېږي، بلکې اړتیا ده چې د دولتونو ترمنځ ستونزې د مناسباتو له لارې حل شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې ایران د افغانستان په هزاره جاتو سیمو کې د لشکرې فاطمین د وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که افغان حکومت لشکرې فاطمین او نور وسلوالې ډلې له پیدایښت سره سمې ونه ټکوي، په راتلونکي کې به افغانانو ته یو بل سرخوږی جوړ کړي. اکرام الله اکرام له نور تفصیل سره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسون د ایران لخوا د افغانستان په یو شمېر هزاره جاتو سیمو کې د لشکرې فاطمین وسلوالې ډلې د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنه ښیي. وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې ایران په افغانستان کې د دغه ډلې د ځای پر ځای کولو هڅه کوي. د دغه کمیسون رئیس هاشم الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې سره ایران غواړي په افغانستان کې خپل دوه هدفونه تعقیب کړي.
کچیر طالبان سوله وکړي او طالبان د سولې سره یو ځای شي او د افغانستان د حکومت سره یو ځای شي، یو دا غواړي چې په افغانستان کې دوی لاسونه وکړي او مداخله ولري، خپل د لاس خلک ولري، او بل د اوبو د مخنیوي لپاره د اوبو بندونه په خراب کې اوبه په خراب کې خپل خواته بته اوبه ولري. نو زه فکر کوم چې دلته افغانستان کې د غزاره میشتې سیمې چې نیول کېږي بیا امنیت کېږي، په دې کې لوی لاسته فاطمین یا د دغو لشکر د ایرانیانو د لشکر بی.
په افغانستان کې د اوبو د بندونو مسله هغه څه دي چې په اړه یې په دې وروستیو کې ایران غلی نه دی پاتې شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په دې اړه ویلي چې هیواد به په ګاونډي په ځانګړي ډول په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان په مرکزي سیمو کې د وروستیو نامنیو په غبرګون کې ویلي ځینې فرضیې موجود دي چې ګوندې هغه طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري په دغو سیمو کې په حملو سره د فاطمیون ډلې د ځای پر ځای کولو ته زمینه برابروي. خو نوموړي ویلي چې د هزاره میشتو سیمو اوسیدونکي پوهیږي چې سیمې د فاطمیون لخر ته اړتیا نه لري او افغان ځواکونه او نړیوال ملاتړي کولی شي د دغه سیمو امنیت وساتي. فاطمیون هغه وسلواله ډله ده چې د ایران د سپاهي پاسداران لخوا جوړه شوې او په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي. د راپورونو له مخې دغه وسلواله ډله په ایران کې له افغان کډوالو جوړه شوې چې لوړ ماشونه د ایران طبیعت او کورنۍ او ته په هغه هیواد کې د زده کړو زمينه هم برابره شوې ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخوانیو مسولینو هم ویلي وو چې د غزنی او روزګان په جنگونو کې ایران مستقیما لاس درلود. د افغانستان د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس احمد بلوچزاده د تیرې جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکړې دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. متحده ایالاتو پر ایران تور لګولی چې د خپلو کیمیاوي وسلو په اړه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته معلومات نه دی ورکړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوړئ.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په نړیوال سازمان کې د متحده ایالاتو استازي کینت وارد پر ایران تور لګولی چې د خپلو کیمیاوي او زهري وسلو د پروګرام په اړه د څارونکو سازمان ته معلومات نه دی ورکړي او په دې توګه یې له نړیوالو موافقو سرغړونه کړې. ښاغلی وارد پرون په حق کې د ملګرو ملتونو د اړوندې سازمان غونډې ته د وینا پر مهال وویل، تهران همدارس د پوځي عملیاتي اهدافو لپاره د اصابو د فلجونکو وژونکو کیمیاوي موادو د جوړولو په فکر کې هم دی. ښاغلی وارد د او پی سی ډبلیو په کلنۍ غونډه کې چې په هرو 15 کلونو کې یو ځل جوړیږي وویل، متحدو ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې ایران د کیمیاوي وسلو د جوړولو داسې پټ پروګرام لري چې دا سازمان یې نه دی پرې خبر کړی. نوموړي زیاته کړه، ایران په 80مه لسیزه کې لیبیا ته د کیمیاوي وسلو د انتقال خبره هم نه و اعلان کړې، او دا کار یې وروسته له هغه هم ونه کړ چې لیبیا په 2011 کال کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته د دې وسلو لرل تایید کړل. وارد وویل چې او پی سی ډبلیو هغه مهال هم د دې کیمیاوي وسلو د پروګرام د سرچینې پوښتنه کړې وه، خو ایران په دې اړه معلومات نه و ورکړي. ښاغلی وارد وویل، په ایران کې جوړ شوي داسې توپونه، هوانونه او بمونه چې په سروکو کې کیمیاوي مواد کارول کیږي موندل شوي، او دا ثابتوي چې ایران د خپلو کیمیاوي وړتیاو په اړه نړیوالو ته بشپړ معلومات نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړه، د دې وسلو پر صندوقونو په فارسي لیک لیکنې شوې وې، او دا ښکاره ثبوت دی چې د هغو سرچینه په ایران کې وه. د لیبیا کیمیاوي وسلې په 2011 کال کې وروسته له هغه وموندل شوې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو. وارد پر ایران او د ایران پر متحد هیواد روسیه تور ولګاو چې د سوریه د ولسمشر بشار اسد حکومت ته لکیمیاوي وسلو د کار اخیستو امکان برابر کړی دی. متحد ایالاتو له دې مخکې هم د ایران پر حکومت د اټومي وسلو د جوړولو او همدارس د تروریستي ډلو او د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت د ملاتړ تورونه لګولي، خو د نویو تورونو په اړه تهران تر دې دمه غبرګون نه دی څرګند کړی.
او سمي ورپیا د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د سولې په خبرو لګیا دي. ښاغلی ترامپ د پنځشنبه په ورځ په فلوریدا ایالت کې خبريالانو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې دا خبرې به بریالۍ وي کنه. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي هیله لري چې نړیواله ټولنه به د افغان حکومت د پرمختیايي پروژو او د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې د ژنیو په